ګرانو دوستانو ستړي مشې دی ازادي رادیو په دې خبرونه کې موز اجمل اند هر کله کوم په مخې د دې سات مهمو خبرونو ته د خوندیتوب لپاره د نړیوال مسولیت مرکز افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې راوستي چې وګړي د ډلې زی وژنې جنگي جنایتونو او بشرزت جنایتونو په ګډون د جدي جنایتونو له ګواښ سره مخ دي. د دې مرکز په ریپورت کې چې پرون خپور شوی د هغه هیوادونو وضعیت څرګند شوی چې د دا ډول ظلمونو له خطر سره مخ دي او شمیر یې اتلس ښودل شوی چې افغانستان هم پکې شامل دی. په ریپورت کې د افغانستان په تړاو ویل شوی دی چې افغانان د طالبانو د ادارې لخوا په منظم ډول د خپلو حقونو بې برخې شوي دي او د افغانانو له حقونو څخه پر دوی د مسلط رژیم د سرغړاوي دوام لري. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونې د طالبانو له حکومت او د مرکزی آسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ د بحران د حل لپاره د سمدستي اقدام غوښتنه کړې ده. د رسنیو د ریپورټونو له مخې د دې خونې رئیس جنید اسماعیل پرون په یو خبر کړي بیان کې د هغه زیانونو یادونه کړې چې د تورخم دروازې تړل کېدو د پاکستان اقتصاد او د سیمې ترانزیت ته رسولي. نوموړي ویلي چې د سوداګرۍ په وړاندې زیاتېدونکو خنډونو د ترانسپورتي لګښتونو زیاتوالی او د تورخم دروازې اوږدمهاله تړل کېدو سوداګرۍ ته په سیمه کې سخت زیان اړولی. د تورخم دروازه د فبروري له 28مې راهیسې د مسافرو او باروړونکو موټرو پر مخ تړلې ده. د کډوالۍ سازمان یا IOM وایي د اروپایي ټولنې د ملاتړ پر مټ افغانستان کې د سلګونو زرو زیانګالو لاسنیوی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر په دې هېواد کې د اروپایي ټولنې د مدني خوندیتوب او بشري مرستو د چارو د مشر فرانسوا ګومانز بیان خپور کړی چې ویلي دي د اروپایي ټولنې بشري مرستو IOM ته د دې امکان برابر کړی چې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې فعالیت ته دوام ورکړي او په سلګونو زرو هغه افغانانو ته چې مرستو ته سخت اړ دي مرستې ورسوي. دغه تر ټولو زیانګالي افغانان چې بیړنۍ او نورې مرستې ترلاسه کړي بیرته راستانه شوي افغان کډوال یا د زلزلې او نورو طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي افغانان ګڼل شوي دي. د طالبانو حکومت د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د پولی د ترسیم د تړون هرکلی کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې دغه تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل باور د پیاوړتیا پر لور یو مثبت ګام ګڼلی او ویلی دی هغه به د دوی ترمنځ د اوږدمهاله اختلاف هواري د سیمې ثبات او اقتصادي ودې لپاره لاره پرانیزي. تاجکستان او قرغیزستان د خپلو ګډو پولو د ترسیم په اړه دغه تړون د تیرې پنجشنبې په ورځ د قرغیزستان په پلازمینې بشکک کې دغلته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر پر مهال د دې هیواد له ولسمشر صدر جباروف سره لاسلیک شو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د شاوخوا 970 کیلومتره اوږدې پولې په اوږدو کې د لنجمنو سیمو پر سر له نږدې درویش کلونو راهیسې خبرې روانې وي. په سرحدي سیمو کې د دوو خونړیو نښتو وروسته چې د 2020 کال په اپریل او د 2022 کال په سپتمبر میاشتو کې وشوي او په نتیجه کې لسلو زیات کسان ووژل شول او په سلګونو کورونه ویجاړ شول، د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې پولې تړل شوي او ترمنځ اړیکې زنډول شوي وي. تاکل شوې ده چې افغان سوکوهونکې زکریا زمانی نن له خپل روسي سیال سره مخامخ شي. نوموړي پر خپل فیسبوک پاڼه هیله څرګنده کړې چې د روسي د مبارک میاشتې په دې شپه د افغانستان لپاره یو بریا ترلاسه کړي. دا مسابقه د ایرو ایشیا تلولۍ سیالۍ په ترڅ کې کیږي. د سوکوهنې دا لوبه لس پړاوونه لري چې هر یوې درې دقیقې دوام کوي. ښاغلي زمانی مخکې ویلي وو چې دی به د دریو روسي سوکوهونکو له تر ټولو غوره سوکوهونکي سره چې لس پرلهپسې سیالۍ ګټلې مخامخ شي. په خپله زمانی یولس سیالۍ ترسره کړي چې اته یې ګټلې دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د تورخم دروازه د 28مې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې. که څه هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لورو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د جرګې په شکل ناستې هم وشوې، خو لا یې کومه پایله نه ده ورکړې. په دې موضوع په ریپورت سروې راوړئ چې افغانستان د نړۍ د 13 هغه هیوادونو د نوملړ په سر کې راغلی چې وګړي د ډله ییزې وژنې جنګي او بشریت ضد جنایتونو په ګډون د جدي جنایتونو له خطر سره مخ دي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو د یو شمیر اوسیدونکو له هغه شکایتونو مو هم خبروو چې وایي ناثبت شوو سیم کارتونو دوی ته ډېر ستونزې پیدا کړي دي، په ځانګړې توګه د ټلیفوني مزاحمتونو ستونزې. د افغانستان بزګران په دې ورځو شپو کې په ځینو سیمو کې د سبزیجاتو بزغلي ږدي، خو بزغلي څنګه کیښونول شي، څنګه وکارول شي او له یو ځایه بل ځای ته انتقال څنګه دی، په دې اړه له یو کارپوه سره مرکه لرو. د روژې په دې مبارکه میاشت کې مو د هغه کارګرانو له ستونزو هم خبروو چې دې ورځ مزدورۍ په لټون ښار ته وځي خو بیرته خالي لاس راځي.
د ازادي راډیو خبری
ټولګه. دا د ازادي راډیو ده. د تورخم دروازه د 22مې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګراتک په مخ تړلې، که هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لورو د سوداګرۍ او د که هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لورو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ جرګې هم وشوې، خو لا یې هم کومه پایله نه ده ورکړې. د دروازې د بندېدو له امله دواړو لورو ته ګڼ مسافر بند پاتې دي. په دوی کې داسې ناروغان هم شته چې په پېښور کې د ډاکټرانو دایمي درملنې ته اړتیا لري. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د تیری فبروري په 28مه د پاکستان له لوري تړل شوی د تورخم دروازه نن د 28مې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتک په وړاندې تړلې. دغه دروازه په تورخم کې د طالبانو د ځواکونو له لوري د یوې پوستي د جوړېدو په غبرګون کې د پاکستان له لوري تړل شوی. پاکستان تور پوری کوي چې طالبان په یو ممنوع سیمه کې پوسته جوړوي، خو د طالبانو حکومت ویلي چې په خپل خاوره د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دغه دروازې بندېدو د دواړه لوري اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخ کړي، په ځانګړي ډول هغه افغان ناروغان چې په پاکستان کې له بیلابیلو ډاکټرانو نه په دایمي ډول تداوي کوي. یو شمیر ناروغ لرونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ناروغانو روغتیایي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، خو دروازه لا هم تړلې. د ننګرهار یو اوسیدونکی عبدالله چې مور یې د شکرې ناروغي لري او اړ دی چې لږ تر لږه هره میاشت په پاکستان کې شوکت خانم روغتون ته خپل ناروغ ویسي، وایي د لارې بندېدو سخت اندېښمن کړی دی.
مورجانه مریضه ده، لاره بنده ده او موږ سره مریض سات په سات وضعیت خرابیږي. کاشکې موږ خپل وطن کې شفخانه لرلی چې مغل ته ور وړی وي. موږ بدبختی هم دغه ده.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکی بلال خان چې دا هم ناروغ لري، وایي د لارې د بندېدلو له امله د ناروغ وضعیت خرابیږي، خو دا چې هیڅ سي په وس نه دی پوره. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مورکۍ مې د شکر ناروغي لري چې دا ډېرې خراب او مزمنه ناروغي ده. نو هر میاشت موږ له ګاونډ هیواد پاکستان څخه ورته درمل لا غواړو چې دغه لاره اوس بنده شوې ده او موږ ته لږ مشکل دی.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکی نور حکیم چې دا هم د سرطان په ناروغۍ اخته دی، په افغانستان کې له موجوده حکومت او سوداګرو نه غواړي چې په کور دننه د سرطان د ناروغیو لپاره یو مجهز روغتون جوړ کړي چې د ده او د ده په څیر زرګونه نور د ګاونډیو له احتیاج اخلاص شي.
دلته په خپل وطن باندې د سرطان انسان باندې اکثر سرمایه ګذاري وکړي او شفاخانه جوړه کړي. دغه ټول مریضان او وطنوالان د مجبوریت نه خلاص.
د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د روغتیایي اسانتیاو او د با کیفیت درملو د نه موجودیت له امله ډېری افغان ناروغان ګاونډي پاکستان ته د درملنې په هدف سفر کوي. د غیر رسمي شمیرو له مخې د تورخم دروازې له تړل کېدو وړاندې په ورځني ډول له 70 تر 80 ناروغان چې سفري اسناد به یې درلودل پېښور ته د درملنې په هدف سفر کاوه. د تورخم دروازه د 13 فبروري میاشتې له 28مې رئیس د پاکستان له لوري تړل شوې، که څه هم دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لوریو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ جرګې په شکل کې ناستې هم وشوې، خو لا یې هم کومه پایله نه ده ورکړې. د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفه ډول درې پرلپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشوې چې له امله یې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واوښته. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه لارې د تړل کېدلو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
افغانستان د نړۍ د 13 هغه هیوادونو د نوملړ په سر کې راغلی چې وګړي د ډلې سي وژنې، جنگي او د بشریت ضد جنایتونو په ګډون د جدي جنایاتو له ګواښ سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل د فیروزي عزیزي په ریپورت کې اورو.
د خوندیتوب لپاره تنړیوال مسولیت مرکز ګلوبل سنټر فور د ریسپانسیبلټی ټو پروټیکټ په خپل یو تازه ارزونه کې ویلي، افغانستان د نړۍ د اتلس هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري چې خلک یې د ګڼو نورو افراطي ډلو د ګواښونو ترڅنګ د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقونو د سرغړونو او جرمونو له ګواښونو سره مخ دي. دغه مرکز د جمعې په ورځ د مارچ په 14 خبره کړې ارزونه کې له نړیوالو غوښتي چې طالبان د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د حقونو د سرغړ لامله حساب ورکولو ته اړ کړي. د ارزونې له مخې د افغانستان وروسته په دویم ځای کې چین او دریم ځای کې بیا مرکزي سواحل بریکنیا فاسو مالی او نایجیریا راغلي دي چې خلک یې له پراخو بشري سرغړونو سره مخ دي. د دې ارزونې په ټکو طالبانو په 2021 کال اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې له نړیوالو قوانینو پراخو سرغړونو ته دوام ورکړی او په ټکو یې د ښځو او نجونو پر وړاندې سیستماتیک جنسیتي تبعیض د خپلواکو رسنیو فعالینو او د بشري حقونو پر مدافعینو فشارونه وارد کړي دي او د کمزوري دولتي جوړښت تر څنګ نړیوالو مکلفیتونو عملي کېدو ته هم لیوالتیا نه ده ښودلی. یو شمیر افغان میرمنې هم وایي په افغانستان کې طالبانو ترې د کار او زده کړو په ګډون د ژوند هر ډول بنسټیز حقونه اخیستي دي. د غزنی ولایت یو اوسیدونکي او له زده کړو محرومې فتانی ازادي راډیو ته وویل: اسلامی دولت نومې داعش خراسان څنګه پر قومي او مذهبي لګکیو په بیلابیلو سیمو کې بریدونو ته دوام ورکړی او دوی له ګڼو ګواښونو سره مخ کړي دي. دا خبره داسې وخت کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د خونړیو پیښو شاهدان دي چې د ګڼو هغو پړای د ایشټلې منلې ده. د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز اړینو اقداماتو په برخه کې ویلي چې طالبان باید نړیوال مکلفیتونه ومني، د بشري حقونو سرغړونې ودروي او نړیوال محاکم دې د جرمونو قضایي پروسې ګړندۍ کړي. دغه راز یې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو ډیپلوماتیک او حقوقي فشارونه زیات کړي او له دوی سره د هر ډول اړیکې باید د بشري حقونو د درناوي په شرط عادي کړي. په همدې حال کې د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره شهرزاد اکبر وایي:
افغانستان بشری وضعیت په شدت اندېښنې وړ دی. له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو اوس موږ مقررې غوښتنې دا دي چې له هېوادونو سره په همغږي پر طالبانو لازم فشارونه راولي چې ښځې د کار، نجونې د زده کړو او خلک په هر ډول حقونو او سیاسي مشارکت ونډه ولري. دغه راز باید د جرمونو او سرغړونو د مستندولو یو پراخ میکانیزم رامنځته شي تر څو بیا نړیوالو محاکمو کې وړاندې کړل شي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ارزونې په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغان ښځو مسله کورنۍ موضوع بللې او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي دي. خو طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر افغان ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه لګولي چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز د بشري حقونو اړوند یو بنسټ دی چې هر کال د بیلابیلو هیوادونو بشري وضعیت ارزوي او خپل راپورونه په دریو روبو کې خپروي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2012 13 او 15 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي په دې هیواد کې د غیر ثبت شوو سیم کارتونو له موجودیت شکایت کوي او وایي دا کار د دې سبب شوی چې دوی ته مزاحمت کوونکي ټلیفوني اړیکې ولري. ځین نور بیا د سیم کارتونو د ثبت د لړۍ هرکلی کوي، خو وایي چې د سیم کارتونو د ثبت پروسه کې ستونزې باید حل شي. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سیم کارتونو ثبتول جبري کړي او د میلیونونو سیم کارتونو د ثبت کولو خبرې هم ورکړي، او شمېر افغانان وایي لا هم د ناثبت شویو سیم کارتونو له لارې د مزاحمتي ټلیفوني اړیکو له امله په تکلیف دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي فریبا ازادي راډیو ته وویل:
چندین
مزاحمت تلفونی داشت.
ما څو مزاحمتي اړیکې لرلې، اوس هم ستا کله چې دوی پوسی چې د خزي غږ دی، بیا نمبر په خپل منځونو کې سره یو بل ته ورکوي او یو بل ته وایي چې ښځه ده. خلک لا هم په پخوانی فکر دي سیم کارتونه ټول باید راجستر سي تر څو د ټلیفوني مزاحمت کوونکو مخه ونیول سي.
د لرې پرتو یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې نشي کولای په اسانۍ خپل سیم کارتونه راجستر کړي او له دې اړخه له ستونزو سره مخ دي. د خوست اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
په غزای باندې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته او د دوی کارکوونکي کم و. یو سیم کارت باندې موږ 15 ورځې تیرې کړلې چې بالاخره هغه راجستر شلو. نو یو دوه درې ورځې وروسته بیا مسیجونه او زنګونه راتلل او سیم کارت یې هم راڅخه بند کړلو چې دوی کارکوونکي زیات کړي او خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي تر څو دوی له ستونزو سره مخ نه شي.
د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالله هم ورته ستونزه لري.
دلته چې ولسوالۍ ته ورشي نو کوم نماینده چې دې کله یې کله نه بیا چی نو بیا درته وایي چې سیستم بند شو بند نه دی. یعنی کله چې بعض وخت کې ستاسو سیم کارت راجستر هم کی بیا میسج کیږي بیا چې هغه ته بیا مراجعه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لا هم میلیونونه سیم کارتونه نه دي ثبت شوي او په دې برخه کې خلک لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د ستونزو د حل په هدف یې د سیم کارتونو د ثبت پروسه پیل کړې او د 26 میلیونو فعال سیم کارتونو له ډلې تر اوسه 18 میلیونه په رسمي ډول ثبت شوي. د دې وزارت وایان عنایت الله الکوزي پرون جمعه د مارچ 14 په خپله ایکس پاڼه ویلي چې د سیم کارتونو د ثبت کولو پروسه عملاً جریان لري او له دې پروسې نظارت هم ترسره کیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت یو شمېر پخوانی مسولین او د چارو شونونکو باور لري چې د سیم کارتونو ثبت کول د افغانستان په امنیتي برخه هم مستقیم مثبت اغیز لري. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د دې وزارت د نشراتو رئیس عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته ویل
د سیم کارتونو ثبت او راجستر ټولنې د افرادو د مسؤلیت لپاره د امنیتي بدو پیپو د مخنیوي لپاره غیر مجازو اړیکو د مخنیوي لپاره ډېره مهمه خبر ده. فرضاً دغه پروسه اوس هم د ناراجستر شویو او ناثبت شویو سیم کارتونو د خرڅ مسله وجود ولري باید جدي ډول باندې.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري حکومت او د طالبانو د حکومت د پیل پر مهال په بازارونو کې سیم کارتونه له سب پرته د لاسرسي وړ چې ډېری خلکو او ان د تیر حکومت مخالفینو له دې سیم کارتونو ګټه اخیسته او خلکو ته ستونزې جوړولې. که څوم د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د سیم کارتونو د سب کولو د لړۍ په اړه د جدي چلند خبره کړي خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلک شکایت لري چې د مخابراتي شبکو له لوري دوی ته ښه اسانتیاوي نه دي برابر شوي. دوی له حکومت او مخابراتي شبکو غواړي چې د سیم کارتونو د سب ترڅنګ خلکو تا د خه مخابراتي خدماتونو د وړاندې کولو په برخه کې هم هڅه وکړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو سلیر وی ساعته
د امریکا متحده ایالاتو په اوکراین کې د جګړې د درول لپاره د وو پر مختلفو هیوادونو یا جیو د ډلې د نور غړو د هڅو کلک ملاتړ وکړ. په اوکراین کې د جګړې د پای تر رسولو لپاره هڅې داسې مهال تیزې شوې چې روسیې په اوکراین کې بریدونو ته زور ورکړی دی. د نور تفصیل لپاره نوریاس نوری راسره په سټوډیو کې دی او دا موضوع یې تعقیب کړی دی. نوری صاحب، له تاسو واورو.
انصر د امریکا متحده ایالات د روسیې په وړاندې جګړه کې د کیف او د دغه جګړې د درول لپاره د وو پر مختلفو هیوادونو یا جی و ډله کې د خپلو متحدینو له پراخو هڅو سره ملګری شو. د مخکښو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون جمعه د مارچ په 14 په یوه ګډه اعلامیه کې وویل موږ د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا د بقا د حق او د ازادۍ حاکمیت او خپلواکۍ په دفاع کې خپل پریکنډ ملاتړ ته دوام ورکوو. دا اعلامیه د کوربه کاناډا، متحدو ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایتالیا او جاپان او دغه راز د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي استازي لخوا لاسلیک شوې ده. د جی وو ډلې لخوا په اعلامیه کې اوربند ته د رسیدو لپاره د روانو هڅو او په ځانګړې توګه د مارچ په 14 په سعودي عربستان کې د امریکا او اوکراین ترمنځ د غونډې هرکلی شوی ده. په دې لمه کې چې د کاناډا په کوبک کې د جی و هیوادونو د ډلې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې خبره شوې. همدارنګه ویل شوی چې موږ د سمدستي اوربند لپاره د اوکراین ژمنه ستایو، هغه چې د ملګرو ملتونو له منشور سره سم د یوې جامع عادلانه او تلپاتې سولې پر لور یو اړین ګام دی. په اعلامیه کې همدارنګه له روسیې غوښتل شوی چې د مساوي شرایطو پر بنسټ له اوربند سره موافقه وکړي او په بشپړ ډول پلي کولو سره متقابل عمل وکړي. دغه راز خبرداری ورکړل شوی چې که روسیه پر یو اوربند موافقه ونه کړي نو نور بندیزونه به اوربند ولګول شي. البته امسر د جی و یو شمیر غړو د اوکراین د ملاتړ په برخه کې وروسته له هغې د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې پر ملاتړ یو څه بې باوري شوي وو چې ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په کتنه کې ستوغې خبرې د دوی ترمنځ تبادله شوې او خبرو یې ناندریزه بڼه غوره کړه. خو وروسته ټرمپ وویل چې د ولسمشر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکایي پلاوي له کتنې وروسته دی یو څه خوشبینه شوی دی چې د سولې هغه وړاندیز چې امریکا او اوکراین پرې سلا کړې وه ښایي ولسمشر ټرمپ ومني. خو په عین حال کې روسیې هم د اوربند هڅو سره سم د په اوکراین کې بریدونو ته زور ورکړی. دغه راز د کورسک په سیمه کې هم خپلو پوځي هڅې زیاتې کړې دي. دا هغه سیمه ده چې په تیر دوبی کې اوکراینی ځواکونو په یوه پراخ یرغل سره د دې سیمې ډېرې ساحې لاندې کړې وې او اوس داسې ویل کېږي چې ډېرې ساحې د اوکراینی ځواکونو له لاسه وځي.
ډېره زیاته مننه نوریاس نوري و چې د اوکراین د سولې په تړاو باندې د امریکا د متحده ایالاتو او نورې نړۍ د وروستۍ هڅو په اړه یې راسره جزئیات شریکول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا د ازادۍ راډیو ده. د روژې په دې ورځو کې هم د کابل ښار په واټونو د هغه کارګرانو ګڼه ګوڼه ډیره تر سترګو کیږي چې ورسنۍ مزدوریانې کوي. یو شمېر وایي له سهاره تر ماښامه د کارمندلو په موخه په واټونو سرګردانه وي خو بیرته تش لاس کورونه ته ستنېږي. دوی وایي په روژه کې کارونه د پخوا پرتله کم شوي او د خلکو روزګار هم ښه نه دی چې دوی ته کار ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د رپورټونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان کې بېوزلي او بیکاري او بشري مرستو د خلکو اړتیا زیاته شوې ده. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې اورو.
دا د کابل ښار یو له هغو واټونو دی چې د روژې مبارکې میاشتې په سختو ورځو کې هم له سهاره تر ماښامه په لسګونه هغه کارګران چې ورځینی مزدوري کوي د کارموندلو په موخه راټولیږي او انتظار باسي که څوک یې کار ته ځان سره بوزي. په کابل کې د یو شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست سید محمود هم یو له دغو کارګرانو څخه دی چې هره ورځ د کابل ښار پر یوه واټ د کارموندلو لپاره راځي خو وایي تش لاس او پیاده کور ته ستنېږي ځکه چې د موټر کرایه هم ورسره نه وي. هغه ازادي راډیو ته وویل
باور وکسي تر سهار تر مازدیګر پورې مونږ ځو چاوک ته هلته څوک په 500 روپۍ هم څوک په کار نه اخلي. خلک اقتصادي وضعیتونه ډېر خراب شوی دي. اوس دوه دانې څلور دانې یا 15 دانې ډوډۍ پیسې اریان یو مونږ.
اکبر هم وایي چې لمر خاته سره سم له کوره د کارموندلو لپاره وځي خو کله کار پیدا کوي او کله هم ناهیلی بیرته کور ته ستنېږي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو له امله خلک د کار لپاره د کارګرانو د ګمارلو توان نه لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم له دې وړاندې اعلان کړی و چې د بیکاری د ناورین د حل لپاره هڅې کوي او غواړي دا ستونزه راکمه کړي او هغو کسانو ته چې کار ته اړتیا لري د کار زمینه برابره کړي. دغه وزارت روان کال د جدي په 15مه په خپل ایکس پاڼه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي وو چې دوی د بهرنیو چارو، کورنیو چارو، عامې روغتیا وزارتونو او د اسایي او معلوماتو د ملي ادارې سره په ګډه 15 اړخیزه غونډه کړې چې د یاد وزارت په وینا بهر ته د ماهرو کارګرانو د لیږلو، هلته ورته د اسانتیاو د برابرولو او د هغوی د ستونزو د حل په موخه همغږي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د فقر او بیکاری بحران پراخ شوی او د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. په افغانستان کې د بیکاری د کړکېچ زیاتوالی د دې لامل شوی چې په تیرو څو کلونو کې یو زیات شمېر خلک په ځانګړې توګه ځوانان هیواد پرېږدي او خپلو کورنیو ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره له غیر قانوني او ستونزمنو لارو ځان ګاونډیو یا د سیمې هیوادونو ته ورسوي. خو په دې لارو کې د زیاتو ستونزو له امله ځینې دا ځوانان خپل منزل ته نه دي رسېدلي او په لاره مړه شوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي وه چې په 2025 کال کې به د دغه هیواد د نیمایي ډېر نفوس یعنې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
بلوڅ وسلواله ډلې بلوڅ لیبریشن آرمی دا کړی دا چې د جعفر ایکسپریس نومي ورګاډي برمته کړی 204 لسمنیتی کسانې ټول وشلې دي. دوی ویلی دی دا کار ځکه وکړه چې د پاکستان پوځ ته د بندیانو د تبادلې لپاره د دوی وخت ورکړی وخت پای ته ورسید خو د پاکستان پوځ پرې عمل ونه کړ. یادې ډلې ویلي چې د دوی خواتم د 500 ځانمرګو په ګډون 12 وسلوال وشل شوي خو د پاکستان د پوځ د اماړیکو د څانګې مشر جنرال احمد شریف د مارچ په 14 په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې په دې برید کې 26 مسافر وشل شوي. هغه ویل دا شمېر لوړېدای هم شي ځکه چې پر اخوش شو 345 مسافرو کې 20 ټپیان دي. د ده په وینا په وژل شوو کې 13 د پوځ او ملیشیا عسکر دي، 3 د ریلوې او نور د اداري چارواکي کی او پاتی 15 عام وګړي دي. پوز تر دی وړاندې د مارچ په 12 په یو بل بیان کې ویلي وو چې د بلوچستان په بولان کې له محاصره شوي اورګاډي ټول مسافر خوشي کړي او 3 مشکوک وسلوالي وشلې. د دوی په وینا په هغه عملیاتو کې د اف سي ځواک 4 سرتیري هم وژل شوي. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د هیڅ لوري ادعا نشي تاییدولی. اوس هم راځو د روژې رنګونو ته.
دروشی رنگونا
زمانم سب رحمان دنن رهار ولایت سیدن که مکا سرنگا چه سکال روزه ده سمی لحاظ نخدا یخا ده دندر نشتره بده خوبیا ملباتن چه اولگ اشتاور کارو بارون نشتره زادی وزیاد خراب ده وزیاد توشتر سیدنه ده.
مینه حسن ام افغانستان څخه په لومړي سر کې د روژې د میاشتې مبارکي په ځانګړې توګه د افغانستان ولست او بیا د نړۍ ټولو مسلمانانو ته وایم. له پیشنمې وروسته بیا هماغه د سهار لمونځ او یو اندازه وخت د قرآن عظیم شان د تلاوت لپاره ځانګړي کوو. وروسته هغه څخه لږ استراحت یا دمه کوو. تر څنګ د کوچني اختر لپاره د کور د پاکوالي ته هم وخت ورکوم ځکه نه کېږي چې ټول کار وساتو د روژې پای ته. د روژماتی لپاره تیاری نسو او د روژماتی لپاره زمونږ د افغانانو د دود سره سم د روژماتی دسترخوان په هوا سره خوړو باندې رنگین وي. خو میو څه باید یادوري وکړم دغه حقیقت نشو ویرولی چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو کموالی یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې سختیږي او ډېری کورنۍ د خپلې ورځنۍ نفقې پیدا کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي.
عبدالمنان ام د ننګرهار ولایت نه لکه څنګه چې سکل روژه د تیر کلونو په پرتله موسمي لحاظ ښه خو سکل په دې سخته ده چې په خپل د نه کاسيزي کورنۍ سربرست يم. کار روزګار نشته مخکې حکومت کې بیا هم خو وظیفه مې وه. ماشومانو زړه کېږي زموږ زړه کېږي چې ښه خوراک واخلو خو چې پیسې نه وي کار نه وي پیسې به کومه راشي.
Thank you.
به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت د بیا هم سم سبا موسو تله
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلي
زړه مې داسې ډکې زړه مې په چلو شګو وزاړم اما هېڅ موقع نه پیدا کېږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هیلا پادکاست کې
تر دې شبي مهم خبرونه دادي. د خوندیتوب لپاره د نړیوال مسولیت مرکز افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې راوسته چې وګړي د ډلېزي وژنې جنگي جنایتونو او بشرزه جنایتونو په ګډون د جدي جنایتونو له ګواښ سره مخ دي. د دې مرکز په ریپور کې چې پرون خپور شوی د هغه هیوادونو وضعیت څرګند شوی چې دا ډول ظلمونو له خطر سره مخ دي او شمیر یې 13 خودل شوی چې افغانستان هم پکې شامل دي. په ریپور کې د افغانستان په تړاو ویل شوی دی چې افغانان د طالبانو د ادارې لخوا په منظم ډول د خپل حقونو بې برخې شوی دي او د افغانانو له حقونو څخه پر دوی د مسلط رژیم د سرغړاوي دوام لري. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونی د طالبانو له حکومت او د مرکزی آسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ د بحران د حل لپاره د سمدستي اقدام غوښتنه کړې ده. د رسنیو د ریپورټونو له مخې د دې خونی رئیس جنید اسماعیل پرون په یو خبرکړي بیان کې د هغه زیانونو یادونه کړې چې د تورخم دروازې تړل کېدو د پاکستان اقتصاد او د سیمې ترانزیت ته رسولي. نوموړي ویلي چې د سوداګرۍ په وړاندې زیاتېدونکو خنډونو د ترانسپورتي لګښتونو زیاتوالی او د تورخم دروازې اوږدمهاله تړل کیدو سوداګرۍ ته په سیمه کې سخت زیان اړولې. د تورخم دروازه د فبروري لې 28 راځي د مسافرو او باروونکو موټرو پر مخ تړلې ده. د کډوالۍ سازمان یا IOM وایي د اروپایي ټولنې د ملاتړ پرمټې افغانستان کې د سلګونو زرو زیانګالو لاسنیوی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر په دې هیواد کې د اروپایي ټولنې د مدني خوندیتوب او بشري مرستو د چارو د مشر فرانسوا ګومانز بیان خپور کړی چې ویلي دي د اروپایي ټولنې بشري مرستو IOM ته د دې امکان برابر کړی چې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې فعالیت ته دوام ورکړي او په سلګونو زرو هغه افغانانو ته چې مرستو ته سخت اړ دي مرستې ورسوي. دغه تر ټولو زیانګالي افغانان چې بیړنۍ او نورې مرستې ترلاسه کړي بیرته راستانه شوي افغان کډوال یا د زلزلې او نورو طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي افغانان ګڼل شوي دي. د طالبانو حکومت د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د پولي د ترسیم د تړون هرکلی کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې دغه تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل باور د پیاوړتیا پر لور یو مثبت ګام ګڼلی او ویلي دي هغه به د دوی ترمنځ د اوږدمهالي اختلاف هواري د سیمې ثبات او اقتصادي ودې لپاره لاره پرانیزي. تاجکستان او قرغیزستان د خپلو ګډو پولو د ترسیم په اړه دغه تړون د تیرې پنجشنبې په ورځ د قرغیزستان په پلازمېنې بشکک کې دغلته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر پر مهال د دې هیواد له ولسمشر صدر جباروف سره لاسلیک شو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د شاوخوا 970 کیلومتره اوږدې پولې په اوږدو کې د لانجمنو سیمو پر سر له نږدې درویش کلونو راهیسې خبرې روانې وي. په سرحدي سیمو کې د دوو خونړیو نښتو وروسته چې د 2020 کال په اپریل او د 2022 کال په سپتمبر میاشتو کې وشوي او په نتیجه کې لسلو زیات کسان ووژل شول او په سلګونو کورونه ویجاړ شول د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې پولې تړل شوې او ترمنځ اړیکې زنډول شوې وي. تاکل شوې ده چې افغان سوک وهونکې زکریا زمانی نن له خپل روسي سیال سره مخامخ شي. نوموړي پر خپل فیسبوک پاڼه هیله څرګنده کړې چې د روسي د مبارک میاشتې په دې شپه د افغانستان لپاره یو بریا ترلاسه کړي. دا مسابقه د ایرو ایشیا تلولۍ سیالۍ په ترڅ کې کیږي. د سوکوهنې دا لوبه لس پړاوونه لري چې هر یوې درې دقیقې دوام کوي. ښاغلي زماني مخکې ویلي وو چې دی به د دریو روسي و سوکوهونکو له تر ټولو غوره سوکوهونکي سره چې لس پرله پسې سیالۍ ګټلې مخامخ شي. په خپله زماني یولس سیالۍ ترسره کړي چې اته یې ګټلې دي.
نیما نړۍ
اکثر دمیان خلیم را بندی و لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما من پا چلور سلویخت ملکو که کار که و
پس و جارم دا مشیمان سر پا زکنان آزم نور دا دیجرون دا خوزه پا دا مرد خوشحاله
دا افغان خوزه دا پرمختگون و اوستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
مرمنو سره مثلا بد خلقی کوي لاس پورته کوي او بچلان ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورانه کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي نو داسې خو کیږي نه
د یوې مېرمنې غږ مو اورېده چې ویلي ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ورباندې پورته کوي خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي
د لوښو مینځلو نه رانیولې ده تر کتخ کولو دوکان او مغازې نه د سودا راوړلو مسله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومانو په سنبالولو کې ان زه پښمنۍ ته پاڅېږم چې مې تیار کړم بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاڅېږئ
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ قدر من اردونکو دینی آلمان وایی چی روژه ده صبر او حوصله میاشت ده پدی میاشت که خدای پاک خپلو بندگانو تا امر کوي چی لبل ار وقت څخه زیات ښه چلند وکړي لبی وزلو سره مرسته وشي او ده گناهونو ده بخلو لپاره عبادت تر سره کړي خو یو شمیر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي حتی لاس روباندې پورته کوي د ښځو د حقونو فعاله اوږې احمدزی وایي چې د ډیر کسان لیدلی چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له مېرمنو سره بد چلند کوي
داسې مې ډېر کسان لیدلي دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده په قار سوي دي وښلي دي یا تا دوی ته دا لازمه نه ده هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي هم د کور کارونه کوي هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسي تر شپې پورې دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماتی به کوي او نور به څه ملي دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده په اولادونه به هم ساتي نو زما پیام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته مه نیسئ بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ یو بل ته احترام باید وسیږي بل خصوص زموږ نارینګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ ښځه تر هغه پورې چې په یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي په هغه کور کې برکت پلار ته راولي کله چې دا ودی نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي او کله چې دا مور کیږي نو دی د پښو د لاندې خو به جنت وي نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه د هغوی ټول باید ځانونه پوه کړي بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وخلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي ځانونه به کنترولولی نیسي نو د هغو ته پکار ده چې د دغه حالت ځان وباسي او خپل کور کې خپل ځان ته خپل مېرمنې او اولاد ته یو ښه فضا را ایجاد کړي
یو شمېر نارینه بیا په روژه کې د خپلې بدخویۍ لامل وزګاري او د همدې وزګاري له وجې خالي جیب بل د عمل درلودل ګڼي وایي ټوله ورځ په کور ناست وي بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملی یا کوچنی وهي یا یې هم له مېرمنو سره لانجې وي د کابل اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وایي په دې هکله ورسره غږېدلی یو
بلکل ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې نو
غیر حق با ما په زنانو سیاسرو باندې لاس پورته کو. ما داسې فکر کو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو پاینده کې له داسې مشکلاتو سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینهو او ښځو دواړو راغلې، روژه هم دواړه نیسي. دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوږی بیا میړه اضافه ورته جوړوي، په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ورباندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرې مطابق زه ووایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې، دې کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي، دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی، ټوله ورځ به توپه بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي خو خزم باید خراب شي، ول ډیرای نارینه مونږ ګورو چې هغه ډیره بدخوی کوي پروژه کې په مرمنو باندې مثلا قاریږي چې وایي چې روژه کې یو شی مثلا انداک نه وخت شي نو ډیر بد حال اچولې وي او روژه ماتي باندې سوب نه پويږي. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټول ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماخام کې ټول را تیار شي، نو داس خو کېږي نه. ول رښتیا هم دا خبره باید مونږ چې په افغانستان کې دغه مشکل ډیر دی او خزل دې خو سره ډیر مخکې پروژه کې
د تاسو په نظر څه کول پکار دی زاید خوشونات که دا نارینه خپل میرمنو سره همکاری وکړي څومره بخوي؟
خپل لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي، په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي، پروژه کې هغوی ځان نشي کنټرولولی، ماښام کې د دوی نو مغزه اسې خرابوي، ولې بیا هغه خپله غصه په ښځو باندې سړوي. ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولې خو میرمنې هم روژه نیسي او که دوی ستړي ستومانه دي خو میرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې، یعنی خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري او په میرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په وخت کې یا دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په مېرمنو باندې باید غصه نه شي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي. ډېری نارینه مونږ لیدلي دي چې په کور کې ډېره بد خلقي کوي او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي، خپل ځان نشي کنټرولولی او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غصه په بل چا نشي سړولی، نو بیا مرمنې بیچارهګانې رئیسار کې په هغوی باندې دغه غصه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپله سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي، د دې پر ځای چې غصه وي کې د هغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجیږ شي په مېرمنې باندې په قهر شي.
ښځو ته څه کول پکار دي چې د دغسې یو جار جنجال مخه ونیسي؟
پروژه کې نه، په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي، همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړې، ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو ما هم نیولې ده، هغه وخت چې دوی په قار نه وي په ارامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي، تاسو فکر کوئ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خرابې وي، کله چې روژه ماتی کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په ارامه باندې کښېني ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله، که ته بیرون کار کوې نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم او یوازې مثلا دیږو پخلی نه دی، د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده، د کور کارونه دي، ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې، نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لږ څه تغیرات پکې راولي. ولې خدای دې لري بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي، څه بیا دا چې دا کښېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی، ولې دا بدخویي د څه لپاره؟ که نه خو ډېری نارینه بیا دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه هم هغه خپله خبره کوي. یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي، ښه نارینه هم مونږ لرو. ولې ډېری بیا داسې بدخوي
خوی چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي بلکې میرمنو سره مثلا بدخلقي کوي، لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري، په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو میرمن یاستئ، کله چې یوې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای د دې چې دینه مننه وکړي دی ته بدې خبرې کوي، دا وهي، دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي، څومره له ژوند نه زړه توري کېږي؟
زه فکر کوم فرشته جانې، نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري، هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي. نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي، په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه بدخویوي، په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي، هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي، او که چېرته ښځه بدخویوي نو سړی باید نرمښت وښيي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي، او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه که یوه دا کوي په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي. او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې. تاسو به لیدلی وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي دوه درې ساعته جنګ ته، او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي. نو زه فکر کوم چې په دې رول هم ډیر مهم دی چې مثلا نارینه بدخویوي یا پروژه کې بدخویي کوي، ځان نشي کنټرولولی، نو میرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي، او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خورم یو بل کور کې واده ده، سبا یې لورم یو بل کور ته ځي، که چیرې د ده له خور لور سره داسې چلند وسي لکه دنې چې دای له خپلې مېرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده، په دې به څه ډول اثار بیا وکړي؟
په افغاني ټولنه کې ډېری سړي په دې فکر باندې نه دي، هغه د مونږ ژوند کړی دی په افغاني ټولنو کې، بس هماغه د یو چا لور چې کور ته واده شوله بس هغې ته خپله ښځه فکر کوي. دا ذهن ته دا نه ورځي چې مثلا د زما خور یو پردي کور ته تللی دی، هغې ژوند څنګه دی، یا که سبا لاړ شو مثلا د هغې ژوند به څنګه وي. واده هماغه خپل ژوند په نظر کې راولي، هېڅوک دومره اوږد فکر نه لري. په افغانستان کې ډېری خلک د ژوند لپاره ډېر لنډ فکر لري، هماغه خپل کورنۍ چاپېریال کې د دوی فکر محدود وي چې په هماغې باندې راټول وي چې مثلا همدغه زما کورنۍ ده او مېرمن مې ده، او خپل هغه ټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په هم خپلې کورنۍ باندې کوي، د هغې نه علاوه بل فکر نه کوي. ولې په ټوله کې دغه ستاسو د خبرو مطابق زه وایم، یعنې په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي. دا هم د یو چا لور ده، کله چې یو ښځه پردي کور ته ځي نو هغه ټول امید هغې دا سړی وي دې په مثلا هغه باندې ځي که نه، نو باید چلند ورسره ښه وشي، نه دا چې مثلا پردي کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکړي او یا هم مثلا خفه وي.
یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني، نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده، بې خوبه ده، د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلي پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي.
د سترګو لیدلی حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی، مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي. دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې وخت په کلي کې اوسېدم، مازیګر ماښام به د هر کور کیسه همدغسې وشي. ان ځینو نارینه وو به دا ویاړ ګاډه چې والا ما نن کور کې مېرمنه په دې شي باندې واله چې هغه دا کته خراب کړی، ما نن په دې واله چې لږ نا وختي زما لپاره روژه ماته تیار کړی، ان بل وایي چې ما په ده باندې واله چې مثال زما د خوښې خواړه نه و تیار شوي. نه تنها چې کومک به ورسره نه کوو، بلکې چې هغه څه به هغه مېرمنو تیار کړي وو په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول. تاسو روژه نیولې ده، هغه هم روژه نیولې ده، په تیار سټه باندې راځي دسترخوان ته کښېنې، مګر ستا دوه چنده درې چنده پنځه چنده ډېر کار همدې مېرمنو کړی دی. ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ باندې لاس چوکې.
یو شمیر نارینه په بیلابیلو نشئی توکو باندې روک دیدی، دوی هغه پروژه کې خپل نشئی توکو ته نشي رسیدلی. دلته بیا راځي میرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي، دوی سره تاوتریخوالی کوي. عمده علت تاسو څه ګڼئ؟
تا ډېره ښه خبره وکړه. زه د دې څو لاملونه ګڼم. یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه، نشئی توکي دي، په نشئی توکو روږدي کېدل دي. چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي، نو هغه شیبو کې وضعیت د خلکو ډېر زیات خرابېږي. چون داسې روږدي هم نه چې ولا سړی د روغتون ته دوړو وي، خو ولې معتاد وي په سګرټو، په نسوارو، په چارسو، په نورو شیانو باندې. خو ځي ورځ ختمیږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي، ځکه دوی د نشئی توکو نه لري. بیا هغه خپل د زړه بړاس او هغه کینه چې د هغه په میرمنو باندې وباسي. سره له دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی. دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي، نالوستې خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي، هغه خلک زیاتره په دغه مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا هغوی وای ټکی. دغه راست بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم، هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي. ماشومان سره لدی چې د کور ګلان وي، سړی باید ورسره ډېر راحت وي. خو د ځینو ماشومانو عادتونه، مثال د هغوی شوخي، لوبې، جنگ، ژړا، خندا، دا په ځینو نارینه باندې بد لګي. هغوی به چون نشئی توکي به نه استفاده کوي یا به نور مسله نه خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې میرمنو ته وایي چې ته دا ماشوم نشي سنبالولی، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرې نه دي، د ده مخ ناولی، دا دي دا دي. په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
راځو د تاسو شخصي ژوند ته. موږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو، په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو. څومره ار وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له میرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کس یاستئ، تاسو که نارینه وي که ښځینه وي، دغو بد چلند ته بد چلند وایه خپله څه کوئ؟ کېدای سي لږ معلومات راکړئ؟
مننه فرشته جانې. زه که وایم، زه کله کله خپلې میرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زه له خپلې میرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري. نو میرمن مې یو کار وکړي، زمونډه کوم سه دوام کار وکم، کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زه وکم. خو بیا د روژې په مواردو کې زه ډیر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوښو مینځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومان وېد کولو کې، د ماشومان په سنبالولو کې، یعنی په دې ټولو مواردو کې زله میرمن سره مرسته کوم. ان کله کله چې وشه د پښمنۍ پر وخت چې زه هغه ته وګورم چې د شپې زمال وړ کې ماشوم سره هغه شپې بیدار تیر کړی وي، ان زه پښمنۍ ته تیار کوم، بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاڅېږئ. نو دا هغه څه دي چې په دې کې زه نه کوم غیرت ګورم، په دې کې زه نه کومه پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شرعي لحاظ او هم زموږ او ستاسو په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد دي چې موږ او تاسو باید په ټولنه کې خپلو میرمنو سره کوم.
بله، اوس یې په ګټو باندې خبرې راته وکړي. کله چې تاسو له خپلې میرمنې سره په هر کار کې مرسته کوئ، څومره کورنۍ ژوند خوږ مخته ځي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال میرمن دی یا مور دی ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان داسې وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن یې خراب وي، فکر یې خراب وي، نو که هغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاسېږي د هغه په ځای کتخته وکړي، یا هغه مثال د بې خوبۍ احساس کوي ته پاسې کې پښلمی تیار کړي، هغه په قطر پاسې چې راځي پښلمی تیار دی. یعنې که دغه احساس هغوی بیا تاسو ته بیان کړي، زه فکر کوم چې د دنه بل ښه احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت شوي دي، کله چې زما لورې دغه عملونه زما میرمنې کتلي، بیا ما ته وایي ته دا کار مه کوه، بس زه چې کور کې یم زه به دا کار کوم. بیا که زه ستړی یم، مثال زما احساس هغه سره وي، که مثال زه چېرته تللی یم او راشم هغه احساس دی له ځان سره لري. که زه مثال هغه سره کار کوم، ان ما ته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه، ته نور بس دی، ماشومانو سره مثال سیل وکړه، لوبې وکړه. نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نه مخ ډېر ښایسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو میرمنو سره، له خپلو میندو سره، له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي. نو بدې دې پوه شي چې دا نیکی ده او بدله ده، او دا بدله خدای جل جلاله په همدغه ژوند کې، په همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو ته درکول کیږي.
ډېره زیاته مننه پردی صاحب، تاسو ته په ژوند کې له دې زیاته بریا او خوشي غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډېره مننه.
د
اسلام نظر هم له میرمنو سره تاریخ چلن منه دی. ډاکټر حیات الله عتیق چې دینی مطالعه لري وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپله ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي، لانجې کوي، وهل کوي، روژه یې نه قبلېږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه، دا نادرست او ناعدلانه عمل دی چې نه یوازې له دیني او اخلاقي پلوه مردود دی، بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم دا مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري، ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت وکوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي. د کور ټول کمکارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه، ډېر زیات منفي اغېز لري. بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو، دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده، نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي، تحمل وکوي. دغه د کنټرول میاشت ده. ډېر زیات هسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري، نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې، خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو، خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول، نو ته کومک وکوه. نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي، هغوی غصې کوي، نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي، خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته، خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي. ښځه راغلې، خپل پلار یې پرېښی، مور یې پرېښی، خویندې ورونه یې پرېښي، الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یو ټوټه ګرځولې. که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي، پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، خپل ماشومان هم پرېږدي، یو د ژوند شریک جوړ شي، او بیا هغه غصې ورباندې کوي، قهر ورباندې کوي، او هغه ورباندې اواز پورته کوي، او کله کله ورباندې لاس پورته کوي، متاسفانه کله کله بیا وهي هم. نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي؟ هرگز نه قبلوي. نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته ولې دا شی سړی باید خوښ کړي؟ نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي. که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بدیانو سره کومک شوی، حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالي هم ګنډلي، د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې.
قدرمنو دوستانو، و موریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپل میرمنو سره نامناسب چلند کوي، چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبلېږي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00 شپاک سوا ویاو. تربیا پر زی کچی است اللہ ممال او ملگره.
جانا نا